په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي اداري فساد تر ډیره حده په افغانستان کې مهار سوی دی. دا او ګڼ نور راپورونه په دې نیم ساعت خبری مجله کې اوریدلی سي. نن جمعه ده، د زمري اسد 19 د اگست 10. د راپورونو برخه تر خبرونو وروسته پیلېږي. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علما کرام نه له میرمن نه ټولنه غواړو چې د شریک سي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار ده.
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نه سي. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. د سولې ولسي حرکت پرون په کابل کې خپل وروستۍ غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلي روانېږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لېږدوي. د سولې د ولسي حرکت د فرهنګي چارو مسؤل عبدالملک همدرد له خپلې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
در څلوشت کسانو پرې مرګري د اتصال په ډول تر مزاري لسیب شیز یا نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګ په پښو په بوټو کې څپلو کې هم تلای سي.
د سولې دغه کاروان چې له هلمند را پیل شوی او تر کابل پورې په لیلار وهلې ده، په تیره یوه نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستې وکړې. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتونه ووهل او له ټولو لوریو څخه یې د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه مازدیګر 6 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوې ده. دوی وی په ټپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د چاودنې هدف یو پخوانی قبندان وو. د دې چاودنې هدف په شینډن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پخوانی قمندان ملا امیر و چې هغه په چاودنې کې برسیران ټپي سوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه داخل شوی په حواله ویلي چې له 2015 میلادي کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلولو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلې دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستانی امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښوولی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2040 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځمې پر ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلولو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو. Our adversaries have transformed space into a war. زموږ رقیبانو لا د مخه فضا په یو احتمالي جنگي سیمه بدله کړې ده او دا غوښبه د امریکا متحده ایالاتونو ته گزار ورنکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړې چې باید په فضا کې امریکا لاسبری ووسی او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټه پرون پر خپل ټویټر ویلي په یمن کې هغه روختون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي له 15 کلنۍ څخه د کم عمره 9 ماشومانو مړی ترلاسه کړي. دغه راز د 1.5 ماشومانو په شمول 48 سپیان هم وروړل سوي دي. راپور نوی دغه ماشومان د ساده ولایت داهیان سیمه کې په یو بس کې روان و چې بمباري ورباندې سوې ده. د هوسی یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټولټال 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د وروستیو موندنو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د مرګ مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خپره سوې ویلي او ګول سفر مراد واچي له ازادي راډیو سره یې هم منظمه همکاري کوله. د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سوه. دا کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادوا د مړینې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یوه اعلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګل سفر مرادوا مړینه سیاسي انګیزه لري. ولسمشر وایي په قراردادونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیچ قرارداد تدارکاتی ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتی باید از امکان پذیر نیست.
په بل راپور کې اوري چې د ملي تدارکاتو کمیسیون وایي په تیرو 4 کلونو کې په میلیونونو افغانۍ سپمولي. پر امنیتي مسایلو هم راپورونه خبرو اوري چې په غزنی کې جګړه روانه ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقداماتو په وړاندې فضايي ځواک جوړوي.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated on-orbit activities that could enable them to maneuver their satellites into close proximity of ours.
په خبري مجله کې د یو افغان د ژوند لرنګونو هم خبريږي.
نو دغه نن سبا یې دوه بشکي خرچې کړي، 600 روپۍ رته پکې پاتې دي، هغه ډالر ته سیسا کوم هغه لږونو.
تر اونې بجو نور مسائل هم څېړو. افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې اداري فساد تر ډیره مهار سوی دی. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان اجرایه رئیس هم د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. اجمل او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونه د ملي تدارکاتو د ادارې په یو غونډه کې وینا کوله ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نوموړي ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړي توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. ویل پوخا قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د په وینا د تدارکاتو کمیسیون ولی شورا وتوانید چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلی غنی د اداري فساد په وړاندې موثر مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. ویل چې په دې برخه کې شته کمزوري باید لري شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نو مولي د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قراردادا یک اصل اساس.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. له دې وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسی سطحو لخپرېدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګ ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورني صنایع او تولیداتو ته وده او لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو 4 کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. ویل چې د ادارې په تیرو 2 کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. خغلی عبدالله ویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیايي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وي. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و، ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. ښاغلی حفیظي وایي د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز تر څارنې لاندې راغلي. نوموړی وایي دا ښه اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کېږي. ازرخ شافیزی وایي د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولې 400 پاڼې یا 500 پاڼې دوسیې وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته یې وسپاري. اوس هغه دویم کس چې دا دوسیې ګوري څومره ژمنه او متحد دی، دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. ښاغلی حفیظي زیاته کړه چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لویو دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی زیاتوي له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو ادارې کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډېره حده پورې کنټرول شوی دی. بلخوا د ملي تدارکاتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د ادارې په تیرو څلورو کلونو کې له 2500 زیات تړونونه لاسلیک کړي او لسګونه میلیارد افغانۍ سپمولې دي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون چارواکو د یو ملي کانفرنس له لارې خپل څلور کلنې لاسته راوړنې بیان کړې. دوی ټینګار کوي چې په دې موده کې په پراختیایي پروژې کې د شفافیت د ټینګښت لپاره مهم کارونه کړي دي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون غړی او د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي د ملي تدارکاتو کمیسیون په 1950 غونډو کې میلیاردونه افغانۍ سپما کړې ده.
د تدارکاتو د ملي کمیسیون له لوري له 2014 څخه ډېر قراردادونه لاسلیک شوي او له 4.8 میلیارد څخه ډېرې افغانۍ سپما شوي دي. له همدې لارې له 13 څخه تر 16 قلمو شیانو پورې چې افغانستان واردول اوس په ځان بسیا یو.
د ویل د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون لخوا دا وخت بیلابیلو ادارو او وزارتونو ته د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم کار کېږي. د ملي تدارکاتو د ادارې رئیس الهام عمر هوتکی په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د برېښنایي تدارکاتي سیستم د جوړېدو خبر ورکړ. وایي چې له دغه سیستم سره به د تدارکاتو په برخه کې لا شفافیت رامنځته شي. د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې د کانفرنس د خپلو لاسته راوړنو د څېړلو د کار د ښه کېدو او د تدارکاتو په برخه کې د ځینو ستونزو د هواري لپاره د دولتي چارواکو د مدني او نړیوال ټولنې لاستاو سره په ګډه په کابل کې جوړ کړی دی. د ملي تدارکاتو اداره او کمیسیون شاوخوا څلور کاله وړاندې د فساد سره د مبارزې لپاره د جمهور رئیس غنی په فرمان رامنځته شول. د حکومت اجرایه رئیس د ملي تدارکاتو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو له ستایلو سره وویل د دغه ادارې کړنې نړیوالو بنسټونو ته د منلو وړ ګرځېدلې دي. ښاغلی عبدالله وویل د دغه ادارې له جوړېدو مخکې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله لسګونه پروژې ځنډېدلې، خو د تدارکاتو د ملي ادارې له جوړېدو وروسته دا ستونزه تر ډېره کمه شوې ده.
له یو سخت ځایه دا کار پیل شو، خو نن په ډاډ ویلی شو چې نسبتا په یو ښه موقف کې قرار لرو. له یوې خوا د ډیرو هغو پروژو په اړه تصمیم ونیول شو چې د تدارکاتي ستونزو له کبله ځنډېدلې وي، او له بل اړخه سپما وشوه.
خو ښاغلی عبدالله ویل له دې ټولو پرمختګونو سره د دولتي بنسټونو د پیاوړتیا کار پاتې چې لا همکارۍ ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیرا توي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نېشنل انټرست خپرونی په افغانستان او یمن کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د امریکا د پاوز کرنداری تا کتنه کړې ده. دا مقاله پاول پیلر لیکلی او په دې پیل سوی چې په وروستیو دوو لسیزو کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پورې غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوې ده. خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پوځ له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت ترسره کوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کېږي جنګېږي، خو په اصل کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دشمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی. د نېشنل انټرست د دې مخالی لیکوال په پای کې لیکلي له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي. په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه. د مقالې لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود. وال استریت ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مقاله خپره کړې او سرلیک یې دی: د طالبانو د قاچاق د کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې. په مقاله کې لیکل شوي چې د امریکا پاوځ له نهو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي، خو نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو سوداګرۍ ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي. وال استریت ژورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ ارقام هم خپره کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حمله کړي دي. په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی، چې د وال استریت ژورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلورمه برخه هم نه ده. امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدره موادو له قاچاق ترلاسه کوي. خو وال استریت ژورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوی رسیدلی، خو پر سم لور روان یو.
د خبری مجلې په دې برخه کې ځینې امنیتي مسایل څېړو. د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تېرې شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی ویاند وایي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي. حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
د تیر شپې شاوخوا 12 بجو څخه د سهار تر 6:30 بجو پورې د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه وه او وسم خال خال ډزې دوام لري، چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ لسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله وشته ده. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل وسلوالو له څلورو لورو پر غزنی ښار بریدونه وکړل چې له سخت مقاومت سره مخ شول. نوری وایي په دغه بریدونو کې و تن امنیتي سرتیری هم ټپیان سوي دي. وسلوالو د غزنی پی آر ټی چې د امنیتي ځواکونو قرارګاه ده او د ښاري کمربند ځینو پوستو ته ور اچولی، خو تر اوسه پورې د نورو مالی او ځاني زیانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکول سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو اوریدل چې د غزنی پر ځینو پوځي مرکزونو له تېرې شپې راهیسې جګړه روانه ده. د ولی ویاند وایي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي دي. ویل کېږي په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خپرونې وروستی راپور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه دی، د پاکستاني چارواکو تش تبلیغات ګڼي. دفاع وزارت وایي پاکستان د تروریستانو په ګټه کار کوي او د تروریستي ډلو پر ضد ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي. اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری ایجنسی هغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د 6000 پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وایي چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکه ورکړي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که پاکستان په رښتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي، نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دي د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي. کله وایي چې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کوو، کله خندقونه کیندي او کله هم ازغن سیم تیروي، خو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه نه اخلي. یوازې په شعارونو او د پوځیانو په ځای پر ځای کولو څه نه کیږي. اصلي حل لار دا ده چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله 16,000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي. بلومبورګ امریکایي خبري ایجنسی یو پاکستانی امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتي چارواکي دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیې کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلي او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دورانکاری په هدف استولې دي. له ډلې محمد اګل مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسیانو اورګي ایجنسی کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خوانه خلک روزل کیږي، خارجیان روزل کیږي، د سوریه او د عراق نه ماته خوړی داعش الته روزل کیږي او افغانستان تر راستول کیږي. دوی ولې د غوسره مبارزه نه کوي چې راځي سرحد باندې؟ دا سی وبهانی دي.
د یادول وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1,450 کیلومتر اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډیری عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چارې هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
آزادی خبری مجله اوري
دا خبری مجله تر اونی موجوده. عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل سیمه کې لیکلي په لوګر کې د اوبو کموالی خلک اندیشمن کړي دي. دفتنی لیکلي چې په پلوچرخي محبس کې لزګونو بندیانو غذایی اتصاب کړي دي. عزیز خان توخی له هلمند لیکلي موږ د هلمند خلک له جنگ ستړیو سوله غواړو. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. او عزیز الرحمن د ننګرهار لیکلي چې اسلوال طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نږدې غړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د دې هیواد د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه څرګندونه کړې. د روسیې او چین له اړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا په پام کې لري چې تر 2020 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. نور تفصیل له اجمل انه.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبې په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی. مایک پینس وایي دواړه چین او روسیه د مځکې د مدار پر شاوخوا ډېر پیچلي تخنیکي فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پېښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګه د توغندیو په هغه بڼه ډېر لګښت کوي چې هایپرسونیک بولي او په یوه ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټې ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ونوي. په حقیقت کې چین تېره اونۍ ادعا وکړه چې لومړنۍ هایپرسونیک وسیله یې اسمویلې. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاو سمندري ځواکونو، هوایي ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک ته جوړېدو امر ورکړ څو د امریکا پوځ وکولای شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن دا اعلان ټکان ورکوونکی بللی و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضایي ځواک جوړیدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغه ته یو شمیر استازو لاده مخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به یې لومړنۍ غوښتنه د 15 کلونو لپاره 8 میلیارد ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضایي دفاع ډیر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغلته یو شمیر پوځي افسرانو ویلي د ځنګړي فضایي پوځ جوړول به بې ضرورت لګښت او بلاخره بې ځایه جګړو ته لار هواره کړي.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسو له ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې هم واوري چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب سایټ د سر موضوع دا ده چې ولسمشر غنی ویلي په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده کنټرول شوی دی. اوس هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کنفرانس کې دا خبره وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پرون په هرات کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. پاکستان په پم کې لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اجنس ته یو پاکستانی چارواکي کړي ده. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا په پلان کې لري چې تر 2000 پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. او د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د تر ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د تر ادارې وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د وی فعالې د مارګ مسؤل دی. او ګول سفر مرادو له ازادي راډیو سره هم منظمه همکاري کوله.
دا ژوند رنگونه.
نوم عبدالغفور د کابل ولایت د چرسیا دی ولسوالۍ او فولی محمد خان کې می دکان دا پرزه پرشي.
تومره خوش چې دا پرزه خرڅوي.
درې کال درې نیم کال کېږي چې د پرزه پرشي تم لاس ورته کړی.
او دا پرزه د څه پرزه دی؟
پرزه دی مختلف پرزه دی. د غټو موټرونو ورکشته دا، د وړو موټرونو شته دا، موبایلونو شته دا، رقم رقم دی.
لکم زی راوړی دا
دی کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، لويش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
او به قیمت خرڅه؟
قیمت خو مختلف قیمتونه هم دي ورکه. اوس مثال خبر مخکې راتلله په 1580 روپۍ، اوس مونږ ته تمامي کې پښ پر 500 روپۍ درې لیتره موبلین.
او به تاسو څومره ګټه کوي؟
نو دغه نن سبا یې دوه بوشکې خرچې کړي، 600 روپۍ راته پکې پاتې دي. هغه ډالر ته چې حساب کوم هغه لسګونه خوري.
کار مو سخت دی آسانه دی؟
کار آسانه ده، شکر ده. د دې میز په سر ورته ناست یو چکا لګیا ده، پوه شي انډیوالان سره دي او ساتم تیر ده ورکې.
دا چکا څه ته وایي؟ ته
چکا لډو تل ته غوام ریوار شوی د افغانستان کې چې څوک بیکار شي بس دې ته لاس ورته کړی.
دغه کار د چکا پیل کړی، یعنی هغه ژوند دی ورسره روان دی کنه؟
شکر الحمدلله د میاشتې 10000 کرا ورکوم، خو ماشاءالله شکر ده بیم تر راځیم له خپل الله پاک نسی خپل نصیب رته پکې رسیږي.
که څوک غواړي دا کار شروع کړي نو ستا مشوره به ورته څه وي؟
یاره که درته وایم چې دا کار اوس نه که شروع کی خو نه کیږي، لږې نه دا ورته ښه ده چې خپل درسو ته ادامه ورکړي، درسونه ووایي.
نو ته ولې درس نه وایې؟ تا مخکې ویل ته چکا کوې.
خو هغه خو داسې چل دی چې پښتو کې یو متل دی، ویلاوار خو اوس اوبه تیرې دي.
تیری نه دی ځکه کنه خو چې مثال لزانګو تر ګوره باید سړی علم وکړي کنه
علم شکر نه کړی دا دولسم مخلص کړی دا دینی کتابونه مزيات ویل دي خو بس د غریبې ژوندونو فانتون کې دوم رسنه ورسی منګه خرچه ور کړی وای ځان ته مخه کړی دا دکان شو شکر دا کور پیچلېږي
خوشاله یې ژوند سره
او شکر بیخي خوشاله یم
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده دویمه سهارنۍ خبری مجله له آرش همایون نووري.